سلامونه احمد شبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د بښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو پر نیولو، د هغوی پر ځورولو او په زور افغانستان ته د هغوی پر استولو اعتراض کړی دی. د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان سرلاسم شهباز شریف ته د جمعې پر ورځ په استولې لیک کې د حمله کړې دي چې د افغان کډوالو شړل ودروي. په لیک کې دا ټینګار هم شوی دی چې پاکستاني چارواکي باید ډاډ ورکړي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی کیږي او له کمپونو او استوګنځایونو په زور نه ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور لمخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,150 افغانان افغانستان ته په زور اخراج شوي دي. په هند کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو ګمارلې شارج دفیر نوې ډیلی ته رسیدلې ده. هندي رسنۍ د هندو راپور ورکړ چې د جمعې پر ورځ مفتي نور احمد نور نوې ډیلی ته ورسې چې د افغانستان په سفارت کې د شارج دفیر چاري مخته یوسي. د هندي رسنۍ په وینا هند د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت د دې ډیپلوماټ له منلو سره موافقه کړې وه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی و. د هغه سفر پر مهال شاغلی نور هم له امیر خان متقی سره مل و. طالبانو د 2023 کال په اپریل کې هم په نوې ډیلی کې د سفارت لپاره شارج دفیر معرفي کړی و چې هغه وخت د سفارت کارکونکو د کارکونکو له لوري مخه ونیول شو چې سفارت ته داخل شي. قزاقستان وایي چې په تیر یو کال کې له افغانستان سره تجارت 3.5% زیات شوی دی. قزاقي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې دا فیصدي د 2015 کال په وروستیو کې ثبت شوی ده. د راپور لمخې د 2015 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې افغانستان ته د قزاقستان صادرات یو او یو پسلو کې د وړم کال هم دی مودي په پرتله زیات شوی دی. قزاقستان تر ډیر افغانستان ته غلدانی صادروي او په اکتوبر میاشت کې له پاکستان سره د لارو له بندیدو وروسته افغان سوداګرو تر ډیر قزاقستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونو ته مخه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د خلکو ملاتړ څرګند کړ. دا وروسته لدی چې ایرانی چارواکو انټرنیټ بند کړ او هڅه یې وکړه چې په ټول هیواد کې د حکومت ضد سولیز لاریونونه وځپي او مخه یې ونیسي. مارکو روبیو نن په اکسپانه کې لیکلي دي چې د ایران د زړورو خلکو ملاتړ کوي. یو ورځ مخکې تر دې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشرانو ته یو نوی خبرداری ورکړ او ویې ویل تاسو ته غوره ده چې ډزې پیل نه کړئ ځکه چې موږ به هم ډزې پیل کړو. بلورتا اروپای ټولنې په ایران کې له لاجون کونکو سره هر ډول تاریخوالې غندلې او انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې ویان انور العنونی د جمعې پر ورځ ویل چې ایرانیان د ششوند لپاره خپل مشو غوښتنه کوي او د دوی د سولیزو مظاهرو پر ضد هر ډول تاریخوالې د منلو نه دي. په ایران کې د مرغومي په ومه وروسته له غلاریونونه پیل شول چې د ریال ارزښت تر ډالر په وړاندې په بیساري ډول شکته شو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو اخلاص دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پاسته بدن ژوندي موجودات پیژندل، به شمزي حیوانات مو پیژندل، د دې ډولونو مو ویل، ورسره مو کړي لرونکي چینجانو ځانګړتیاوې پیژندلې. په تیل وست کې مې ویلي و چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسو د دوه کړي لرونکي چینجانو ډولونه پیژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. موږ او تاسو درس د یونیوي می صفه خاطر او یونیوي می صفه پر دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د سمکی چنجی پیژنو. د سمکی چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه کلمه لاتینی کلمه څخه خاصه سوی دی د دوه لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لژو او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دی چې دی د سمکی د چنجان هغه د علم څخه باس کوي او دی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټریس په نامه سره هم یادېږي او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظری دی مثال دوه اړخیز دی او د دې چنجانو بدن چې د استوانهي کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې د خپل پزان کې سلور جوړې شي تعالی شي چې دغه ورښتانه جوړشتونه د دې هغ په واسطه د چکی حرکت کوي، او د دې چې مشخص سر او حصے غړي نه لري، یعنی د دې دواړو خواو چې دی مطلب په دواړو خواو د دې نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده، او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دېش او د دوه دېش څخه تر اوه دېش پرې کړي څخه جوړ شوی دي، او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هغه چې کېږي انکشاف کوي، او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کم چنجانو کړي لرونکي چنجانو د ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د سلور څخه تر شپږ انچ پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانې دي، او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چنجانو په څیر دغه نه لري شتانه لري چې ویشته ډول جوړشتونه خپل پزان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی دغه ژور سره مخامخ نسو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په ورستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانه سي پلان نسي، او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای سي، او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول سي استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړو برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي، همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او نه وځي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي، همدارنګه جوړ او چې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چنجان ورڅخه د اغزی پوټکو فایلم پیژنو، یا هم د ایکاینو درماتا په نام سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوی یوناني کلمو څخه اخیستل چې ایکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی، یعنی د دوی د نام څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړشت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی، چې د اغزی په واسطه د پوسټ چې سوي دی پوشل سوي دی، او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، د حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبوهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. ایکاینو درماتا چې دی هغه هم مهمه ځانګړتیاوې لري، دوی چې دی تناظر یې شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه پنځه اړخیزه او پلاروا کې چې دی دوار خزه دی، سکل لاروا چې د دوی بر دوی خواو لري، او کله چې غتیږي بیا څو اړخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولای شي، او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپل د جلد په معنا چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري، او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري، او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی، او د دوی په داخل کې بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود د غدوینې برخه چي ده دوران چي دي او د بدن په داخليګه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوالو کې ورسره مرسته کوي او په دې چې دي نه او شزا یعنی دوار دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دي ځینی حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دي هغه د ځینی هغه چې او ځینی چې دي هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي همدارنګه ځینی بیا چې دي د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دې برخه پرې سي دغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي همدارنګه په دې کې زینو حیواناتو کې چې د استحالام لیدل کېږي یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې ولي او د وخت په تیریدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وایي سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کیدلی سي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي او دی چې دی خوراک یې چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایي مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو چې الدای تیبي نوم دی بیولوژیکي نوم دی چې ارترو د یو په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي او همدارنګه بل نوم چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی او فیچ دی د پښو په معنا سره دی دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی چې اوږدوالی یې تر 2 متر پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دی موندل کیږي ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسو وایو کوشش وکړئ ګرام زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه ته چې موږ ځکه چې تاسو په ځانګړتیاوې پوه نسی بیا نسی کولای چې په اسانۍ سره د هغو په سیستمونو باندې سر خلاص کړئ نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ رازو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخص ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپیریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی یعنی کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی شکری ماده په واسطه پوشل شوی دی او چې دغه پوش چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي او د دوی بدن چې دی مثال خپل پزان کې دوی د جوړښت لري چې د زیاتو اوبو د تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده د سینې برخه ده او د نس برخه ده چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو زیده چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي، او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینې چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بتیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړې استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړې استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې کې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي، او د پاتې دي نیوی لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش لامل د هیموګلوبین لامل، مګر د دوه حیواناتو په وینې کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي، چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې دا موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي، خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو، دغه درې پښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پښتنه ده د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی، دویمه پښتنه ده د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست، درېیمه پښتنه، اخرنۍ پښتنه د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میو منی هیله لرم چې جوړ او صحت مند بست. شرغ لاست د ولسم چولګي و د ولسم لوسته. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وختونو کې مو نیورون و پیژندل، او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپل موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دی مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د مافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی شو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونو او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته ازادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کېږي دا کوم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغېزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریټیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشې کېږي ازادېږي، مګر کوم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل. همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغېز لري او دوی اغېز چې د چټکه د خولند مهاله ده چې شو مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډیر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډیر نور ډولونه دي چې هغه څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي هورمون او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلا له لارې وه او د هورمونونو د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل سرعت چې وه هغه تیز وو، چټک وو، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیات ستاسو مګه چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي او د قیاساتونه هم خپل په بر کې نیولای شي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروتین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولای شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لېږدونکو یا نورو کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسید یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسره کړي، نور خواو ته د دې فکر نه وړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه د چې دي ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود دي.
ورپسې راځو د دې بل ځنګړنې چې د هغه د ځنګړي پیغام رسونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه خبرګون دی. خبرګون داسې چې د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجرې خپل ځنګړي فعالیت ترسره کوي، لکه د پروتین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکی حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري، چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د غوا اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوی اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړې برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډوله دی، چې یو منفي فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغه سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا په شمه سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیدبیک وي. په مثبت فیدبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریک کیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشی کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولادي له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسه تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل لپاره تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحه تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکښې کې دا ټول شي دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحي تنظیم وروسته د کلسیم د سطحي تنظیم، د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دی نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحي تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینو یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایرایډ هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین ډی په شمول. دا ټول چې دي چې کوي د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایرایډ هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایرایډ د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایرایډ عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایرایډ غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي، چې پی ټی ایچ چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمده. فرزانه د کابل ولایت ته خپل نمړنی زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و وسغه په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د زده ملما پروګرام کې درې همدا پښتنې کوو د دوی نه به واورو، او همدارنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړې دي دغه پړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چ موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې ته ډیر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لسوالی په چارباغ کلی کې زده کړې کړې دي. د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایي چې چا خوانځي ته وړې وي، شوق د لز د کړو سره څنګه وو. یو بل چې ما ساسه په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دول سکالا مکتب په ډیر کم وخت کې وایلی دی، د دې شوق علاقه په اړه مرته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره واورئ. دا چې لومړنی زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېر جالب کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم. مشرم په ټولو کې لما څخه لویا نورونه خويندې نه و، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و. یعنی بخی او جالب شي وکنه، ځکه مونږ به مهاجر وو. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډیره کوچنی وم، یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو بوم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یو ورځ بیرون ووتلم، خو ته به وړو ماشومانو سره مستطری کوله، دلته په ساتری او په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو بخې دی پولې په سر باندې یو کتاب ښیده. اوبه روانې دي بیالوه او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی و. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي. ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کورته. کورته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی. وایم نه پوهېږم، د پولو په سر پروت مو راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کورته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي، بیا داده چې کورته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی و. هغه هغه ویل چې دی ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس دې ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځتی دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده. وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب را وړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې. په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. وروسته به زه مسجد ته تللم. په مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته وایم زده مینه ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت و یو کتاب. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنوو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې وایلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنی شپږ کاله مکتب مو وایلی ده؟
او مانه نه خیر سه څلور کله نه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړې نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي. که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنی ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، چلی مکتب څه کوي، یا بېلاري کېږي، یا څنګه خو خبرې وي په هغو وختونو کې، او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه، هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله پکې ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسو څنګه دې ته آمادګي نیوله؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی. یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ. لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، ولسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډیر په لوړه سویه نه و، چې یعنی لمانه بای په ډیر لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکینی صنف کې تکرار راغلی وه، ډیر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې، یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله، دا نه وایم چې ډیره زیاته پکې لایقه وم یا ډیره پورو پیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره ومه. خو هغه وخت یعنې دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه وه. خو مقصد
بیا د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا د مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاویسته کوم مضمون خوښېده؟
او بالکل، ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نور ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله، او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوه مسابقه کې امتحان ورکوه، د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات راباندې ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو، دا شی مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي، ډېر به سر خوشاله وم.
پښتو مو یاد کړه، فرزان جان پښتو مو یاد کړه، چې دا پښتنه مېره نشي، دا چې بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و، کنه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
او دا به هم درته وایم، دا به ستاسو ټول قصه وکم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف په چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیسته ویلي، ویلي به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلي. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر میرا ولی کنه، نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده، یو لری کلی ده، هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولمه او کامیابیږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادگی نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو رضای یو امتحان به ورکم، مقصد چانس به وازمایمه چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر مه واخیستله، په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نور چې نشته ورته. نو کانکور پر مهم چې واخستل، کانکور پر امتحان کې نستم، خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده، خصوصا په ریاضیاتو د شانو باندې ډېره نه پوهېدلم، خو تور مې کړل. نو او په اجتماعي مضامینو، مثلا دینی مضامینو، ادبیاتو د موضوعاتو کې بخوم، خو څه مې حل کړل، څه مې نه وزده کنه. دا خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ وي.
بالکل.
خو کله چې نتیجه رو وتله، مثلا زموږ په کلی کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی و، او یو زه پکې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو به ډېره زیاتره د خوشحالۍ ځای و، چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه یم. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې، څنګه به شي، اوس غواړي چې پانتون ووایي، کنه تعجیل اخلي، کنه خوشي کوي، پرېږدي. یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلې ورتلې، کنه چې اوس سفتې نه وکم پانتون کې، کنه سلامي مې پلار راته ویلي چې راځه لور سفتې نه وکه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نه تللې، یعنی نه شوې تللی، بیا پس له هغه نه تعجیل واخلي. وایم ښه هم داسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته، او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم،
ځکه
او کورم لري و، او ډېر کار ته نه تللو، ډېره بلده نه وم. نو خیر، پلان مې راسره لاړه، سبتنام مې وکوه، نو یو څوبره چې لاړم راغلم په دې لار کې ډیره خبلاده شوم موټر سره بلاده شوم نو تقریبا یو دوه هفته به تیرې وی پلان مې راټول چې لور واستاجی نه خلو کولای شي وایم نه پویګم ځاوې لور تکړای هم د سزاور ځنه څوک دې څه کوي ته خو نه مختلفه قچلې هم د سزاور ځخ خپل درس دی وای چې سره کار ملره نو اما غو چې بیا ما خپل زده کړې پاتې ورسه ولې کنه مې کولای شو چې پنتون څلور کلنه داوره خلاصې
ا څو سات لار اوسه سکونه تر پانتونه پورې په موټر کې
تقریبا یو نیم سات به مې مزل کاوه یو نیم سات
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې د خوري پیسې دي که څلور کاله حساب کې د خوري پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو ا دې چا خبره یو دا وی چې ته په شاهانه طریقه باندې سې کنه په څنګه وایم
ټکسی زندره غواړي یا ټکسی کې ځي
پیسې اخلي یو دا وی چې بس کې ځي کنه کله به چې بس کې کورسنګ نه مثلا کمپنۍ نه تر کورسنګ تلم 5 روپۍ به مې ورکولې او دې خواته به هم یعنی داسې داسې بتللم چې پیسې را باندې ډېرې را نشي مصرف ډېر نشي
کلم د شي و چې پیسې در سره نه وي پانتون ته نه تللی یا تللی ملګری دوالته لکه پانتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور زی خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ول چې زه ورکه چې ورته خپلې بلستنې سره پخې غزوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پانتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه د هغه ډېر کم ماش و ډېر کم ماش و بې حده کم ماش و مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه و پلار مې نه مخته خپل کار کاوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورخوده اما غفیس هم ما ته بس و بیخي بس و مګر دا واقعیت و چې پیسې برا سره ډېرې وي ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف اندازه برا سره وي خو هیڅ کله مې هم اضافه خرچی نه کوله یعنی هیڅ کله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هیڅ کله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېره کرایه اخلي کنه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه دې خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او راتلم ټول به راته ایران پاتې ووایدا فرزانه خو څوک ډېر په پنتون کې نه ویني بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دې خو مې سات تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله کنه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسو
د خوی نورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
څه کې تیر شي چې باید زر ورسیږم خپل هدف ته
یا د کورنۍ په اړه درته وایه خویندو ورونو په اړه درته وایه تر کشران دي ته مخکې دا ونه وکړه چې ته د مشري هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راته ګروسته
خوراکانې خو مې 15 خوراکانې دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په لسم کې وه څوک په لسم کې وه څوک په نهم کې وه څوک څلورم کې وه او یوه خور مې اوس درېیم کې ده یوه بله په شپږم کې ده نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټول یې په کور دي او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که په دل راته وایي ځکه چې تاسو کلیوال ژوند کړی ده خار مو هم کتلی پانتون د تللی یاست یالته مو خارینجونو سره هم ناسته ولاړه کړی بیرته په کلی کې د کور کارونه بیا دند زده کړې د ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلی یو افغان انجلی باید ولري هغه کیفیتونه ورتیاوي ټول تاسو کې شته بیا په کلی کې د دغه ډول انجنونو لکه ساسي په څیر باندې په ټول کې هغه انجنونو چې زده کړې کړی وي هغه د کلی کې مې ورتیاوي چې هغه مور ټول زوي د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي لکه کورنۍ غواړي چې خپل زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډیره دقیقه نه پویګم، اگر دلته خلک په خو به کز دا کړو تاسو ښه نه ورکوه، خو اوس بیا ستا کړو ته ډیر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا کز خپل ځان پاره وایم، یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه، خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه و، ویلی چې نه دزی بعد دا خلک خبرې کوي دا د هغه ده. مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ پوهنتون ته لاړم، یا مې وظیفه واخیستله، یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډېر زیاتې قدر وړ شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړیه، یا استاد په خزای باندې کېنوي، یا حتی د مشران خزی د توشک را تر سی په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته نه مات څنګه کېنه ما سره کېنه، یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري، یا کله چې یو فاتحه یو څه وی هلته زه قرات وکړم، یا دین په اړه باندې وغږېږم، ټول راته ډیر زیات غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډیر شوی دی. یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا راته راچرپی روي، وایي چې استاده مو ده، یا په دې واده کې کنه، یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو، تر ټولو ډیر ماته قدر راکوي. یا هغه څه رسم را وچې ده کنه، چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه، دا وکړه نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات.
د کار په اړه مراته وایست، سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوي، شاګردان لري، نور په کومو برخو کې کار کوي، او کارونه څنګه دي، عاید ورنه ترلاسه کولای شي، عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین له خوا هلته ځم، او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم. او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو تنظیموم او ایډیټ کوم، د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کوه. او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم، او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم. او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپل لیکنه
کوم. دغه ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
د چا خبره ټول ورځ بیکاره نه ستایم، نو د کور کار ډیر نه کوم.
ايدي خده
خده زه تی ناراضی یم، ولې نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا، او ډیر ترې خوشاله یم.
فرزند جان، د پښتو کامن وایس په اړه ته وایا، د دې کارونه څنګه دي، تاسو څنګه کار کوي، څنګه پښتو غږونه ثبتوي، د سیستم څنګه د کلندو کې راته وایي؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده، او دا د پښتو غږونه ثبتوي، د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې، او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولای شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي. یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده، تر څو چې تور شبا آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی دی، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي. یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارد باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ ساعت کار ثبت شوی ده. یعنی دغونه ساعت جملی ورته ثبت شوی دی، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه چوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي، چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي. یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته د انټرنیټ مصرف او غوښته ورته ورلېږي.
ښه ښه ډېر ښه. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې غختل دی کابل پانتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله ونه توانې دي. د سهيله من دی چې ورځ به وته ونه کېبرته کابل پانتون کې استاد شي او کم کار او کم هلی چې تل لري هغه ته ځان ورسې.
هیله خو خامه خالرم ولی نه ځکه چې امدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوی ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هیره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانی ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له سړی نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مینه کتل، ودونو محفلونو ته به په هیڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ ماسترۍ ته مې امتحان ورکړ چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوې چې کابل پوهنتون ماسترۍ ته هم بریالی شم. او په ماسترۍ کې هم درې سمستره مو ولوستل چې په دوو سمسترونو کې ساول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شو.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولري خو ما خو هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تری و مقام پورې ورسېږم.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدرس سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېر زیات مننه په دې هیله چې تاسو وته ونیږي کابل پانتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم انجونې چې اوس زده کړنې شي کولای دي پانتون کې، هغه ستنې شي تاسو استاد شي او افغان انجونې بیرته خونځي او تلاړ شي پانتون تلاړ شي. ډېر مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو خبرې دی وکړي را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند يم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نور افغان انجونیم برته زدکلو تستانی شی. دیر مننه خی وقت
مننه لتا سو چه وقت مرا که کلی پرگرام که مخبل خاطری در سر شریک کری او خبری می وکولی. مننه لتا سو
خی وقت
مخی
وقت
خلق بوائی لیوان سوک بمین سوک بورک لمل کزینا جا